Radio.
د خبرګولې په اجتماع د جون دولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد چبریم په دې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې سر له ننه د کورونا په خاطر سخت بندیزونه لګول شوي او په روغتونونو کې مصنوعي اکسیجن کم شو.
ضرورت به 300 ډبې اکسیجن او دوی به 500 ډبې راوړو او 500 ډبې هم په هوا کې چور کېده.
باندې مو په کابل کې د اکسیجن تر څو نویو دستګاو له فعالېدو هم خبروي. زده کوونکې زهرا کورونا ته پام کوي.
باندې نه چې راغلم لاسونه مینځم، 2 متر فاصله مراتم.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې د دې څرګندونو تفصیله پیژنل شي. نن د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
زیدا درانه اوس په نشان پروتوکول ماشام بیگ ما بدن دست کړی.
تر ونی مو په جوړ یو شمېر نور مطالب هم درو کوم لای خبرونه. امریکا په کابل کې د خپلو ویزو د ورکړې چاري وځنډولې. د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان مسله څېړل کېږي او د پلازمېنې ماسکو ښاروال د کورونا د پیښو د زیاتېدو په خاطر خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له امله سر له سبا د ویزې د ورکړې چاري ځنډوي. د سفارت خبر پانه کې راغلی دی له هغو کسانو سره به چې وار له مخه د مرکو وخت ټاکل شوی دی په مستقیم ډول تماسونی ول شي. په خبر پانه کې له هغو خلکو چې د امریکا د ویزې غوښتنه لري هیله شوې ده چې سفارت ته ورنشي او له سفارت سره په ارتباط کې نشي. سفارت ویلی دی چې هدف یې د ویزو د ورکړې له ځنډېدو د خپلو کارکوونکو او درخواست ورکوونکو روغتیا ده. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو تر څنګ پر افغانستان هم بحث کېږي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د یو خبري کنفرانس پر مهال له افغان ځواکونو سره د دغه پوځي تړون د ملاتړ ډاډ ورکړ.
موږ به دغه ورځ د افغانستان په اړه بحث وکړو. زموږ پوځي حضور پای ته رسیږي خو د افغانستان له امنیتي ځواکونو او افغانانو به زموږ ملاتړ دوام وکړي.
د ناټو سرمشریزه سبا نه بله ورځ د جون په 14 جوړی شي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ خبره داسې مهال کوي چې د سپتمبر تر 14 ټول بهرني سرتیري له افغانستانه وسي او هم مهاله ورسره جګړه هم توده شوې ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کم ته اور اچولې دي. په یونان کې د پناه غوښتونکو د ټولنې مشر یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
در جمله این اشخاص نفر بودن که دو نفرشون
دوی ده غشپاگو کسانو لدالی و دو کسانی نگده دو میاشتی مخ که محکوم شول او اوس زندان که دی ده تلورو نورو ده محاکمه غونده ده جمعه پوراست در سرشوه تنکی زوانان دی تقریبا لعتل سکلونو هم کم عمرون لری.
ده فرانسی خبری آژانس سویلی چې د افغانان د قصدي ور اچولو په تور او د جنایتکارانو په یوه ډله کې د غړیتوب په خاطر محاکمه شوي دي. یوې حقوقي سرچینې دې آژانس ته ویلي که دا پناه غوښتونکي مجرم وپېژندل شي په 15 کاله زندان محکومېدای شي. د دوی مدافع وکیلان بیا وایي معاکلین یې په عادلانه ډول نه دي محاکمه شوي. د افغانستان او عمان ترمنځ د فوټبال په زړه پورې سیالۍ 2-1 د عمان په ګټې پای ته ورسېده. دا لوبه په قطر کې د جاسم بن حمد په لوبغالي کې ترسره شوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
با کسب این نتیجه در واقع میتونم برتون
د دې پایله په ترلاسه کولو کولای شو وایو چې هیڅ بدلون نه دی کړی. موږ یو چانس لرو تر اوسه مو هیله ژوندې دي. اوس په جدول کې څلورم ځای لرو. د آسیا د ملتونو جام ته د لار موندنې لپاره یا ډاله کې د دریم کې دوه په خاطر له هند سره یو مهمه سیالي مختل لرو.
دا لوبه پرون بشو او ټاکل شوی د افغانستان او هند ټیمونه د سیشن بی پروز د جون په 15 د سیالي ډګر ته شکته شي. د مسکو شاروال په دغه شار کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. د خطر دا زنګ داسې مهال وهل کېږي چې د روسیې په پلازمېنه او یو شمېر نورو ښارونو کې د کورونا زیات شمېر نوې پېښې ثبت شوې دي. تازه په یوه شپه او ورځ کې د روسیې دننه د کورونا 2500 پېښې ثبت شوي چې دا د تېرې فبروري میاشتې له وروستیو راهیسې تر ټولو لوړې شمېرې دي. په دغه هیواد کې د کورونا د پیښو ټول شمېر څه باندې 5 میلیونه او 180 زرو ته رسېدلی دی. د نوی پیښو ډیر شمیر یعنی چبان دی 15,500 یوازې په ماسکو کې ثبت شوي چې شاروال سرګي سوبیانین یې اندېښمن کړی دی. هغه ویلي د کورونایي ناروغانو درملنه ورځ تر بلې سختی شي. د بیلاروس د واکمن الکساندر لوکاشینکا د اوږد مهال یوه لوړ پوړي امنیتي چارواکي ویکتار شیمن په ناببره ډول له دندې استعفا وکړه. دا د هغو بیلاروسي چارواکو له ډلې دی چې د امریکا او اروپایي ټولنې د بیلابیلو بندیزونو هدف ګرځېدلی و. د لوکاشینکا رژیم ته پر یوه نږدې تلګرام چینل پرون هغه ویډیو خپره شوه چې لوکاشینکا د خپل دغه چارواکي ستاینه پکې کوي. دا لا معلومه نه ده چې شیمن ولې استعفا کړې ده. نوموړي له 1994 کال راهیسې له هغه مهاله له لوکاشینکا سره کار پیل کړ چې هغه د بیلاروس ولسمشر شو. د بیلاروس رژیم په دې وروستیو کې د اروپا او امریکا لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغلی دی. دا خبرونه دا سجر د وسارنې خبري مجله په منځني سپر دول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د کورونا وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره سر لننه په ټول هیواد کې جدي بندیزونه وضع کړل. دوی ویلي تر دوو اونیو پورې به ټول علمي او ښوونیز مرکزونه او دغه راست د ودونو تالارونه او فاتحه خانې تړلې وي. جمعتونو ته هم یو لړ لارښوونې شوي دي. دا بندیزونه داسې مهال اعلانې شي چې د مصنوعي اکسیجن کمښت په نړیواله کچه اندېښنې ښودل شوي او د کورونا له امله تلفات په افغانستان کې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس درېیمه څپه د اوج کچې ته د رسیدو په حال کې ده او پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. دغه وزارت د کووېډ 19 ساري ناروغۍ د مهارولو لپاره سر له نن شنبې په ټول هیواد کې د اړوندو ادارو په همغږۍ جدي بندیزونه اعلان کړل. دا چې دا بندیزونه څه دي د وزارت ویان دستګیر نظریې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
در 34 ولایت افغانستان ما تمام
موش په څلور دیرشو ولایتونو کې ټول ښوونیز او تحصیلي مرکزونه وتړل. پخوا شپاړسو ولایتونو کې وو. په ټول هیواد کې باید د ودونو تالارونه، ورزشي مرکزونه، کلبونه او حوزونه تړلي دي. هغه رستورانونه چې سرپوټو ځایونه کې دي باید حد اکثر 10 میلمانه یو وخت کې ولري. عمومي ځایونه کې د ماسک تړل هم جبري سوي او د دولت هغه مامورین به له کورونو کار کوي چې له 55 کلونو زیات عمرونه لري
از خانه کار میکنند.
عامه روغتیا وزارت له ښاروالۍ و هم غوښتي چې د بازارونو د نوبتي پرانستو او دغه راز د فزیکی واټن امکانات دی وسنجوي. د جمعتونو له ملا امامانو هم غوښتل شوي چې د لمانځه پر مهال فزیکی واټن ته پام وکړي او که امکان وي آزاد فضا کې د لمونځ وکړي. دا او یو لړ نور بندیزونه داسې مهال اعلانېږي چې په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن کمښت ته اندېښنې ډېرې شوي. عمر خان درمل د ننګرهار اوسیدونکی دی. دی وایي ترې د کورونا وبا له کبله روغتون کې بستر شو، خو د اکسیجن د کمښت او سمې نه پاملرنې له کبله یې سا ورکړه.
هلته په کورونا سنټر کې داسې وضعیت و چې مثال ضرورت به 1500 ډبې اکسیجنو د مریضانو، دوی به 500 ډبې راوړه او 500 ډبې به هم په هوا کې چور کېده، دروازې نه بیرون چا ته رسېده هم نه. داسې ورځ راغلی چې موږ خپل تره ته د 3,500 افغانیو اکسیجن هم اخیستی ده. ډبه مخکې په 200 افغانۍ او 300 افغانۍ او داسې وخت راغی چې 300-800 افغانۍ به ډبه والا کم فلټر چې د ډبې په سر باندې لګیږي هغه خو بیخي پیدا کېده به نه. چا چې مثال ډبې درلودلې مخکې تر مخکې اخیستی وي هغه پاچاو کنو نو مریض به د اکسیجن په تمه باندې مړ کېده.
د بخنې نړیوال سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د اکسیجن د کمښت او هممهاله ورسره د کورونا واکسین د برابرولو لپاره بیړني اقدامات وکړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د روغتیایي مرستو په برخه کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د څانګې څېړونکي زمان سلطانی ویلي مخکې له دې چې ناوخته شي باید اړوندې ادارې د روغتیایي وسایلو او واکسین لپاره لاس په کار شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د اکسیجن د کمښت ستونزه مني، خو وایي تر اوسه هیڅ دولتي روغتون کې کوم ناروغ د اکسیجن د کموالي له کبله نه دی مړ شوی. د وزارت په خبره خصوصي سکتور هر ورځ د اکسیجن 6,500 شاوخوا ډبې تولیدوي، خو په خبره یې 2,500 نورو ته هم اړتیا لري چې له بهره باید وارد شي. په همدې حال کې کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې د کورونا وبا په مخنیوي کې له افغان حکومت او عام روغتیا وزارت سره دریږي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دوی په خپل اعلامیه کې د متحده ایالاتو تازه اعلان شوی 268 میلیونه ډالر بشری مرستې ته اشاره کړې چې یوه برخه به یې د دوی په ټکو هغو 18 میلیونه افغانانو ته ورکول کیږي چې کورونا ځپلی دي. دوی ویلي افغانستان به له هغو 25 میلیونه ډوزه واکسین نه هم برخمن شي چې سپینې ماڼۍ یې له یو شمېر هیوادونو سره د ورکولو ژمنه کړې. امریکا سفارت د کورونا د زیاتوالي له کبله کابل کې خپلې کنسولي چارې هم تر نامعلومې نیټې ځنډولې دي. افغانستان کې د کورونا د رسمي پیښو شمېر نږدې 8000 ته رسېدلی، خو اندېښنې دا دي چې نارسمي شمېرې د دې څو برابره زیاتې دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د مصنوعي اکسیجن د کمېدو په اړه واورېدل. بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید دستګاوې فعالې کړې دي. د دې وزارت د چارواکو له قوله دا دستګاوې د افغان جاپان او د قصبي په روغتونونو کې لګولي او فعالیت یې پیل کړی دی. بلی خواته د عام روغتیا سرپرست وزیر وایي که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي، چارې به چټکې او په ولایتونو کې به هم د اکسیجن د کمی ستونزه حل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې په کورونا وبا د اخته شوي او کسانو لپاره د اکسیجن پر کمی د نیوکو وروسته د عام روغتیا وزارت د دې ښار په دوو روغتونونو کې د اکسیجن د تولید د دستګاوو له فعالېدو خبر ورکوي. د دې وزارت د ویان مرسال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل دا دوه دستګاوي د افغان جاپان او قصبي په روغتونونو کې چې پر کووید 19 ناروغۍ د اخته شوي او کسانو لپاره ځانګړي شوي لګیدلي او فعالیت یې پیل کړی دی.
د افغان جاپان روغتون او بل هم د قصبي روغتون چې په 15مه ناحیه کې واقع دی دغه دستګاوي نصب شوي چې د دغه دستګاوو په نصبولو سره زموږ د اکسیجن د کمبود په برخه کې چې کومه ستونزه او مشکل موجود و تر ډېره حده پورې دغه مشکل حل شو.
بل لور ته د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح هوایی که د اکسیجن د تولید دستګاوو د لګولو اجازه ورکړل شي چارې به چټک شي. خغلی مجروح په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي که د نړیوالو مؤسساتو پر ځای د اکسیجن د تولید د دستګاوو د لګیدو او مونتاژ واک وزارت ته ورکړل شي، په هر دوو شپو کې به په یو ولایت کې د اکسیجن د تولید دستګا تر لګیدو وروسته فعال شي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا درېمه څپه لا هم روانه ده او خلک باید روغتیایي او ټولنیزو سپارښتنو ته پام وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لبي زده کوونکو سره شخیدلی او چې هغه هم د کورونا په اړه خپل نظر را سره شریکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د خلیج په هیوادونو کې د دوی د پوځي اډو په مرسته په افغانستان کې خپل جنگي استخباراتي او د څارنې ماموریت پیل کړی دی. جنرال لوید آستن د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته وړ مورس وویل همدا اوس امریکایي پوځیان د هوایي ګزمو او څارنې لپاره الوتکې د خلیج له هیوادونو افغانستان ته لیږي. امریکا په قطر کې لویه پوځي اډه لري، په کووېټ کې هم اډه لري او په بحرین کې هم. له دې لرې واټنه امریکا د افغانستان امنیت څارلی شي. له جنرال دولت وزیري څخه به واورو.
اوس مهال خو تخنیک ډېر پرمختللی دی، کېدلی شي چې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه یا د ډېر عصري تخنیک په واسطه دلته اهداف چې ډېر موزیر وي یا ډېر خطرناک وڅاري.
جنرال صاحب وزیري چې ورته ګورو تر اوسه پورې چې امریکا ځینې مهم عملیات له لرې واټنه کړي دي، له دغو عملیاتو نور نه خبروي، نو ستاسو په باور که چېرته دوی په خپل سر عملیاتو کې او له افغانستان سره همغږي نه وي ستونزمن بی؟
کچیری په کاملا همغږی اجرا شي دا عملیات تر یو حده پورې دا مشکلات حلولی شي، مګر کچیری همغږی موجوده نه وي او دوی په خپل سر باندې عملیات کوي او هغه اهداف چې دوی لپاره په کار وي د القاعده په نامو باندې یا د داعش په نامو باندې بیا دا د افغانستان لپاره په ګټه نه تمامیږي. دا کاملا په دې کې ملکی تلفات رامنځته کیږي، خلک وژل کیږي، د خلکو نفرت زیاتیږي، دا ګټه نه لري، قطعا ګټه نه لري.
که چېرته له افغانستان سره مهم اهداف همغږه کوي شاید افشا شي ورلمخ.
په دغه کشفي ارګانونو کې په استخباراتي ارګانونو کې باید اعتماد وړ کسان وي او اهداف هم هغوی سره شریک شي، د هر چا سره شریک نه شي.
له جنرال دولت وزیری څخه په مننې نړیوالو چاپي خپرونو هم له لرې واټنه د امریکا له لورې د افغانستان د امنیت د څارنې مسله څېړلې ده. البته د افغانستان د کورونا مسلې ته هم اشاره کړې ده.
د هند ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزیر په قول لیکلي چې هوایي ځواک یې له بهره په افغانستان کې عملیات پیل کړي دي. لوید آستن دا خبره د پنجشنبې په ورځ د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، خو په دې اړه یې څه ونه ویل چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو له ایستلو وروسته به د کابل او نورو لویو ښارونو د ساتنې لپاره د طالبانو په وړاندې د افغانستان د حکومت هوایي ملاتړ له بهره وکړي. تر دې وړاندې په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی و. نیویارک ټایمز د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له تلوروسته پینتاګون په دې احتمالي پلان کار کوي چې که افغان امنیتي ځواکونه له جدي ستونزې سره مخامخ شول نو دوی به له دې باندې هوایي ملاتړ وکړي شي. آستن د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو ته وویل دا الوتنې د خلیج د سیمې له هیوادونو کیشي او د دې معنا دا ده چې دوی دا وړتیا لري چې له بهره دا ډول عملیات وکوي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه دی ورځپاڼې له افغانستان د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د اډو د احتمال په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د پینټاګون چارواکي وروستۍ هڅې کوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه اډې ورکړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې تروریستي ضد عملیات وکوي. د ورځپاڼې پر اساس واشنگټن له دې سره سره تمرکز پر پاکستان کړی چې د ځینو امریکایي چارواکو په باور د اوس لپاره په دې برخه کې خبرې په ټپه درېدلې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د کورونا وبا د پیښو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د ثبت شویو پیښو شمېر بې ساري یا ریکارد حد ته رسېدلی. د پنجشنبې په ورځ د چین 10,000 دوزه سینوفارم واکسین دغه هیواد ته ورسېد. د افغانستان د روغتیا وزارت ویلي چې دا واکسین به په لومړي ګام کې هغو کسانو ته ورکړي چې عمرونه یې تر 55 کلونو زیات او یا جدي ناروغي لري. که څه هم تر دې وړاندې هند هم یو اندازه واکسین افغانستان ته ورکړی و، خو دې ته په پام چې افغانستان شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري ډېر لږ افغانانو ته واکسین رسیږي. نیویارک ټایمز د افغان ترجمانانو په اړه هم لیکنه لري. ورځپاڼه وایي امریکایي پوځیان په داسې حال کې وځي چې د افغان ترجمانانو ویره په ځای پرېږدي. ورځپاڼې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمیرو پر اساس لیکلي چې یوازې د 2020 په وروستیو درو میاشتو کې د 1,646 افغان ترجمانانو ځانګړې ویزې رد شوي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د کار یا د ترجمانۍ د لازمې مودې په ثابتولو کې پاتې راتلل، د کافي اسناد نه لرل، د ارزښتناک او صادقانه کار په کولو کې ناغېړۍ او د ناسمو معلوماتو ورکول د دغو کسانو د ویزو د ردېدو دلایل ښودل شوي دي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د سفارت په قول لیکلي چې 18,000 افغانان انتظار دي چې د دوی د ځانګړو ویزو د غوښتنلیکونو په اړه څه پرېکړه کیږي.
د جون 12 د ماشومانو د کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده او نن د جون 12 ده. افغانستان په جنوبی اسیا کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له 1 میلیون زیات ماشومان درانده کارونه کوي. جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه علتونه دي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
نورالله 12 کلن دی. هغه د کندهار په کابل دروازه کې د لویو موټرو د جوړونې په یو کارخونه کې کار کوي، چیرې چې د ده د وزن څو برابره درنې وسپنې ښکته پورته کیږي. وایي که کار ونه کړي څه به خوري؟
بدن مې درد کوي، لاسونه مې درد کوي، ملا مې درد کوي، پښې مې درد کوي، ستړی شم، نو خو ته اړ یو خو مسکینان یو، ډوډۍ نه روښانه لو.
دا د زرګونو هغو ماشومانو یوه بیلګه ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ کې درانده کارونه کوي. دوی ډېر یې د کورنۍ سرپرستان دي. شفیع الله 9 کلن دی او د کابل په یوه څنډه کې د ترکاڼۍ په یوه دکان کې کار کوي. لده نه یوازې خوانځه پاتې بلکې د خپل کوچنیتوب پر ټولو امیدونو یې خاورې اړولي او لویه هیله یې دومره ده چې تر ماښام خپلې کورنۍ ته یوه ګولۍ ډوډۍ پیدا کړي.
که زه کار ونه کړم امکان نه لري، د کورنۍ توان مې ډېر کم دی، ما باید په دې عمر کې زده کړه کړې وای، نه دا چې درانده او سخت کارونه وکړم.
د افغانستان له ماشومانو د ملاتړ قانون درون یا شاقه کار هغه بولي چې کول یې د ماشوم په بدني یا ذهني ودې ناوړه اغېز وکړي. د دې قانون د نهم فصل په 28مه ماده کې د کار د قانون له حکم سره سم فزیکی درانده روغتیا ته ځان رسوونکي او تر ځمکې لاندې کارونو ته د تنقیو ځوانانو ګمارنه منع ګرځول شوی او سرغړوونکو ته د قانون له مخې د مجازاتو حکم شوی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په ټول وطن کې 1.2 میلیون ماشومان په بیلابیلو درندو کارونو بوخت دي. د دې وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل د کار نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې ماشومان پکې درانده کارونه کوي غوښتي څو تر 2025 کال پورې پر ماشومانو د درندو کارونو بشپړ مخنیوی وکړي.
د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه په ټوله کې مختلفې ادارې په دې برخه کې له موږ سره همغږي دي او موږ هڅه هم داسې وکړو ته ونیږو له مختلفو لارو چارو نه په استفادې سره د دوی لپاره د دې امارو یا د دې شمېرو ټیټوالی باید ولرو.
د اقتصادي چارو کارپوهان جګړه، خراب اقتصادي وضعیت او بېوزلي هغه لاملونه بولي چې ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. شنونکي شعیب رحیم ازادي راډیو ته وویل
دا د دې باعث شي چې تعلیم او صحت او بعضې نور امکانات چې دي هغه د لومړیتوبونو نه وغورځېږي او بالاخره موږ تاسې شاهد یو چې هغه ماشومان چې باید په مکتبونو کې وای، په مدرسو کې وای، ښه ژوند یې کړی وای، هغوی په بازارونو کې موږ تاسو ګورو چې شاخه کارونو کې پخت.
افغانستان کې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره په دولتي او غیر دولتي کچه یو شمېر کارونه شوي، خو د امکاناتو او بودیجوي ستونزو له کبله ډېر محدود دي، ځکه یې د پام وړ پایله نه ده ورکړې. خو سره له دې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي حکومت د کار نړیوال سازمان، د کارګرو ټولنه او د سوداګرۍ خونه په دې هڅه کې ده چې د ماشومانو د کار مخه ونیسي. د دې وزارت وایان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
موږ تر ټولو لوی او مهمه برنامه دا ده چې هغه ماشومان د پاره چې هغوی سرپرستان په خپل کور کې نه لري هغوی روزنتونونو ته باید منتقل شي او په غذای کې له دوی نه ساتنه وشي، او همدارنګه هغه کسان چې سرپرست لري د هغوی دپاره د فني او حرفوي زده کړو موضوع هم به تر نظر لاندې ده صفنی هر فرض زده کړې ورته ورکوي چې تر څو پر دوی خپله د دې هغه وړتیا پیدا کړي چې خپل ځان ته یو مړی ډوډۍ او خپل ماشومان ته مړی ډوډۍ را پیدا کولی وسی.
ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو یې کار کوي. دا سازمان خبرداري ورکوي چې په دې سره د ټول نسل روغتیا، ښوونې او روزنې او خراتونکو له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی دی چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خپریږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مؤسسې یا یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې لیکلي په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شوی، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او 4 لک تنه زیاته شوې ده.
جوان
آزادی خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
اوس مې مون په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
په جنوبی وزیرستان کې ځایی اوسیدونکي د پوز له ډرون یا هوایی کمرو شکایت کوي. دوی وایي په دې سره ګرمي کې د همدې کمرو له خاطره له کوټو بهر خوب نشي کولی. د جنوبی وزیرستان ولسی استازی هم د پاکستان له چارواکو غواړي چې د خلکو د پردي او محرمیت اصولو ته درناوی وکړي او له دې کاره لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پوز او امنیتي ادارې د پولې او سیمې د څارنې لپاره ډرون کمرې کاروي، خو دې کار خلک پتنګ کړي دي. د جنوبی وزیرستان د سری راغې او شمیر قومي مشران او ولسی استازي وایي دې کمرو د دوی شخصي حریم نقص کړي او که بندې نشي په اعتراض به لاس پورې کړي. یو ځایي اوسیدونکي عثمان مسید په وزیرستان کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې ولس د حکومت له دې کاره ډېر پتنګ شوی.
د ګرمۍ په موسم کې څومره حال ته د کمرې شه دنه نه سمې صرف د څه دیواجه د ډرون کمرې دیواجه مخفل د خبره کرنل تکړی او یا وی وی مشته د سکیورټی مسله ده چې د دنیا په یو ملک شو د چا عزت ادم را خطر نه وی لکه چې څنګه په ماشي دوک شه د دغه فوج د ډرون د کمرې نه د میشي عزت خطر ده.
د وزیرستان مخکینی سناتور صالح شاه ویلی د حکومت دا کار د خلکو ژوند ته لوی مزاحمت دی او باید ترې لاس په سر شي. دی وایي پوځ په لوی لاس د کورونو بې پردې کولو ته ملا تړلې او کمرې د څو دقیقو لپاره د دوی د کورونو پر سر دروي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی د عزت او دودونو درناوی وکړي او د څارنې کمرې غیر هستوګنیزو او غرنیو سیمو ته ولېږدوي. د سویلي وزیرستان ځایي چارواکو بیا ویلي د خلکو غوښتنې یې اورېدلې او غور پرې کوي. جنوبی وزیرستان هغه قبایلی سیمه ده چې د پاکستان پوز له 2015 کال راهیسې پکې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي. د غلطه 2009 کال کې د پوز عملیاتو شاوخوا 15,000 کسان له خپلو مینو کډه کولو ته اړ کړل. له دې 15 کال وروسته یعنی 2014 کال کې څنګلوري شمالي وزیرستان کې ورته عملیاتو شاوخوا 1,000,000 کسان بې ځایه کړل او سوداګرۍ او کاروبارونه یې ټکنی کړل. له دې عملیات وروسته د پاکستان پوز د طالبانو پر ضد د بریا اعلان کړی خو ځایي اوسیدونکي وایي چې طالبان بیرته د منظمېدو په حال کې دي. دغه سیمو کې د پوز د یو شمېر کړنو او ځورونو په غبرګون کې 2013 کال کې پښتون ژغورنې غورځنګ رامنځته شو چې له محدودیتونو سره سره خپلو مدني مبارزو ته دوام ورکوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
لاند خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وایي د کورونا وبا له امله سر له سبا د ویزی د ورکړې چارې ځنډوي. د ناټو عمومي مشر ستولتنبرګ وایي د دې سازمان په سرمشیزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ پر افغانستان هم بحث کیږي. د ناټو د مشرانو غونډه د دوشنبې په ورځ ده. په یونان کې پرون څلور افغان پناه غوښتونکي محاکمه شول. دوی پر دې تورن دي چې تیر کال پولیس پوسټ ټاپو کې د موریا په نوم د کډوالو او پناه غوښتونکو کمپ ته اور اچولی دی. د افغانستان او عمان ترمن